یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره خلاص وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حمله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که څه هم په رسمي ډول په دې پیښه کې د 50 کسانو وژل کېدل او له 30 د ډیرو ټپیانیدل تایید شوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې پیښه کې دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دغې سرچینې له ازادي راډیو سره د وژل شوو کسانو نومونه شریک کړي دي دغه سرچینه وایي په دې پیښه کې چې د بهرنیو چارو وزارت په بهرنۍ دروازه کې شوي د دوی زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي داعش وسلوالې ډلې د دغه انتحاري برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي هغې دا خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړې ده هغې ویلي دې ته پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدای چې د بشري حقونو دفاع وکړي میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادو کې چې د دې هیواد خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت ته کتنه شوې د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي او وروستی خبر مو د کرکټ له نړۍ دا چې د استرالیا د کرکټ بورډ نن اعلان کړی چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زده کړې او تعلیم د لګول شو بندیزو له امله د افغانستان له کرکټ لوبډلې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ چې ټاکل شوې وه د مارچ په میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي لغوه کړې ده دغه بورډ په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینهو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دې هیواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکړي د استرالیا کرکټ بورډ دغه راز په دې برخه کې د استرالیا د حکومت ملاتړ هم ستایلی دی د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو د پروګرام معرفي ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په پرونی برید کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دغه برید چې داعش مسؤلیت منلې په پراخه کچه باندې غندل شوی دی کارپوهان په دې اړه باندې څه وایي
چې دا کوم کس هلته ځانمرګی برید کړی دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایگلند افغانستان پاره چوی
I have met here in Kabul Taliban ministers
لڅو نورو طالب مشرانو سره می حمله د کاته درلودل دوی ټول موافق دي چې جنو ته د ذکر زمينه برابر شي
په دې اړه بدرته ریپورت خبر کو چې په کندوز کې خلک یونانی او په کور کې جوړ شو د واگانو ته مخه کړي ځکه چې وای نورې د واگانې قیمته دي
دوای مفید ده او اقتصادی ده که ډاکټر ته لاړ سون هر نقصه د منګه 2000-2500 اقلن کیږي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري برید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د بهرنیو چارو وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته یو لیست هم شریک کړی چې پکې د وژل شوو کسانو نومونه او د کار ادارې راغلي دي. دغه برید د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا شوی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخ ته د تیرې ورځې د شوي انتحاري حملې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زد او نقیز راپورونه خپرېږي. د پیخې لسیمې په بیلابیلو عکسونو کې لږ تر لږه د 9 کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اژانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژي، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تیره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان وروړل شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسي روغتون د مشر استيفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان اتسانګې د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلوالې ډلې پورې اړوند ایماق خبری اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لسګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شویو سره خواخوږي ښودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی. دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې حقې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بللی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بېمانا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلی قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استيفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندیښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنه په دوام سره افغانستان ته د سولې دراتګ لار نشته. د اروپای ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلک ټکو غندلې او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړهونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصول خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. له دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوي چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ومردل چې د کابل د پرونی برید د تلفات شمیر زیات شوی دی، لږ تر لږه د 1400 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې او تر 300 نور ډیر کسان هم ټپیان شوي دي. اکثر څه چې ټولې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان بلل شوي دي. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. زموږ همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي محب شریف سره په دې مورد مصاحبه کړې چې طالبان ولې د دغو ډول بریدونو مخه نشي نیولی.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خبره شوي دي، دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډیرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځان مرګی برید کړی، دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري، په د کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسید، خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي، خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوانه اشاره کوله چې ګوره، یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه دینی ولکیږي چې وسله کما کړای شي، هر چاته د وسلې د ګرځول اجازه ورنه کړای شي، د موټرو توري ښیښې له منځه یوړی شي، او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې لپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب، دغې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست، داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا که چیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې لپاره ایجاد کړای شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړای شي، اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې لپاره وه چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړای شي، په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دې ګړندي کار وکړي، او د هر چانه چې د دې احتمال کیږي دا بل قوه د امنیت لپاره خطر کیږي، دا غره باید پښتنه وګرویږي وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وسته لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه د دغه سي خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولی، یعنی د تر ټولو لوړ مورال دی چې انساني لري. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده، طالب کولای شي په ډیره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دی یا اسلحه باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځانمرګي برید په حالت کې یا د ځانوژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
د چارو کتونکی محب شریف چې د پرونی انتحاري برید په ارتباط باندې د ځینو پوښتنو ځواب ووایه.
ازادي راډیو په لنډو څپو، په 19 یویشت او پینزویشت مترو واوری د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 2018 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په ارتباط باندې یو مفصل اوسو دولس مخیز راپور خپور کړی دی. په نږدې سلو هیوادونو کې د خپلواک سازمان د کارکوونکو لخوا دغه راپورونه ترتیب شوي دي. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې خطر سره مخ کړي، د اوکراین جګړه او په ایران کې د ښځو د اجباري اجاب وړاندې اعتراضونه او له غوریانو سره د چین چلند د 2023 کال د بشري حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادې کړې دي. فریدی سیال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس ترینا حسن وایي که څه هم په تیر 2023 کال کې د بشري حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې د خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړی ده میرمن حسن ویلی دی ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړی دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغې هم ترنګ ویلي دی چې د تیر کال پیښو وښوده چې ټول د په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټولو حکومتونو ته ورتر غاړه دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فضا ته لاره پراخه شي چې دولتونو د نویو ایتلافونو او د نوي مشرتابه په توګه د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه وسوه 12 مخیز راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، پیران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له غورانو سره د چین چلند، د تیر 2023 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک موږ ته دا راښيي چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤل ولیت درکړی دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي ځینې طالب چارواکي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو لپاره او د نجونو زده کړو سره موافق دي. ښاغلی انګلند له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخ کړي. ښاغلی انګلند په دې وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته د ځینو طالب چارواکو سره لیدلی. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وای له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر شوزو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لری کړي څو افغانان زیانمن نسی. یان ایګلند پروند جنوري پر یو لسمه ازادي راډیو ته په یو ځنګړی مرکه کې وویل طالب چارواکو تری غوښتي چې زغم ولري، خو نو وړي ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of refugees.
کابل کې مې د طالبانو لزینو وزیرانو سره وکتل، د دوی د اقتصاد او کډوالو له وزیرانو او د بهرنیو چارو له مرستيال سره مې وکتل. له څو نورو طالب مشرانو سره مې هم له دکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر شي. دوی توافق درلود چې خځې د بشري برخو کې کار وکړي. دوی د غراز ویل چې جنونو ته د کار او زده کړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی لمغه غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړي توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان ایګلند په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 شزینه کارکونکو درلودې چې ټول اوس پر کور ناست دي. نو موري وایي د دغه شوزو لپاره پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی. ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولی سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه، تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبرې طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان ایګلند زیاته کړه، اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروې د کډوالو شورا او یو شمیر نورو مؤسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان ایګلند وایي، د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees is lasting,
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري، خلک ډیر زیانمنيږي. په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخيږي. موږ پلان درلو چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځای شو کسانو ته خیمه او د تودوخه وسایل برابر کړو.
Housing for thousands of displaced people.
د ناروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوختي، په خو تر دې هم خبرداري ورکړی و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتیدونکي اقتصاد نور هم زیانمنوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. هم لومړی بل نوریاس نوری واور چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
نیویارک پوست ورسپانې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر طالبانو د وژلو په اړه د برتانوي شهزاده هری لانجمنو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. شهزاده هری له سی بي ایس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې د سیشن بی په ورځ خبره شوې، د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه هغه څرګندونې چې د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي تحریف شوي بولي او رسنۍ تورنوي چې د ده د څرګندونو یوه برخه یې راخیستې ده. هغه ویلی د دې په باور یو له خورا خطرناکو درواغو څخه چې دوی ویلی دا دي چې ما په یو ډول په افغانستان کې وژل شو کسانو په اړه ویاړ کړی دی. هغه ویلی چې کلمات خطرناک نه دي، بلکې له هغه برداشت کورنۍ ته ډیر خطرناک دی. د نیویارک پوست اپل کنا شهزاده هری د بریتانیا د پاوز په هوایي ځواکونو کې د دندې په مهال د تورن په حیث 2 ځلې افغانستان ته تللی دی. د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې شهزاده هری په یوه برخه کې وژل شوي کسان د شطرنج له تختې څخه د دانو له لرې کولو سره پرتله کړي او ویلي دي چې بد کسان باید مخکې له دې چې ښه کسان ووژني له لارې لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه دا هم ویلي چې پر خپلو کړوړو پښیمانه نه دی، ځکه د پوځ شرایطو د دې شي غوښتنه کوله. بریتانوی میل انلاین ورسپانه هم د شهزاده هری پر څرګندونو تمرکز کړی او هغه مهال په افغانستان کې د بریتانوی ځواکونو د قومندان ډګروال ریچارډ کمپ څرګندونې راخستې چې ویلي دي نه پوهیږي چې په ښکاره د 15 طالبانو د وژلو په اړه د هری څرګندونې به د وضعیت لخه کېدو سره څه ډول مرسته وکړي. د ورسپانه په لیکنه درشپېته کلن کمپ ویلي د بریتانیا د پوز د جګړې څرنګوالي په اړه د شهزاده هری څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او زیاتوي هغه هڅه کړې چې د خپل خدمت په اړه د دې په خبره بیدار عناصرو ته دا مسله توجیه کړي. ډګروال کمپ میل انلاین ورسپانې ته ویلي د هری د څرګندونو له هغې برخې سره چې ویلي دي د پوز لخوا په روزنه کې ورته ویل شوي چې طالبان څوک دي او دا انګېرنه چې هغوی له انسانانو کم وګڼل شي دی ډیر جوړ نه دی. د شهزاده هری دا څرګندونې په بریتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې د نن له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوي. په هلمند کې چې د نړیوالو ځواکونو د حضور په مهال بریتانوي ځواکونو پکې دیرو روانونه په یو اعتراضي غونډه کې د هری څرګندونې وغندلې. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د شهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې وبالاو د هغه په وړاندې د قانوني اقداماتو د کېدو غوښتنه وکړه.
اوس به ورشو کندوز ته. هلته خلک شکایت کوي چې په درملتونونو کې دارو درمل قیمته شوي دي، نو دوی په همدې خاطر په کورونو کې د یونانی او پلاس جوړو درملو څخه استفاده کوي څو خپل ناروغان پرې وقایه کړي او د ناروغۍ د زیاتېدو مخه یې ونیسي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه رپورټ ته.
که څه هم په کندوز کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو سربیره یو شمیر عصري شخصي روغتونونه هم موجود دي چې په پرمختللو امکاناتو سمبال دي، خو لا هم د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ناروغۍ د درملنې په خاطر یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن نصیر احمد چې له یو کال راهیسې یوناني درمل کاروي، هغه په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
دغه دوا ډیره مفیده ده، کنه نور ډاکټران هم ساسري وو، دا یوناني طبابت ډیر صفت وکړه موږ راغلو دې دپاره. زه دغه دومه دفعه داسې دلته راځم. دې دوا ډیره مؤثره ده، سنتي دواګانې لري، فایده کوي. دې دپاره موږ دلته راغلو چې ادرس راکوه یوناني ډاکټر ته لاړ.
د یو شمیر کندوزیانو په وینا دوی د ناروغۍ د درملنې په خاطر ځکه یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي چې د یوناني درملو قیمت کم دی او ګټه یې زیاته ده، او بل د ښار په درملتونونو کې پر خلکو بې کیفیته درمل په لوړ قیمت پلورل کیږي خو ګټه نه رسوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نظیف الله چې د کندز ښار یو یوناني طبیب ته مراجعه کړې وایي
دوا مفیده ده او تاثیرناکه ده، او بل وجه یې دا ده چې اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو ډاکټر هره نسخه د موږ 2000-2500 اقلن کیږي، نو دلته ډیر په کم شي، یعنی په 350-2500 یو نسخه 2 نسخې سره ښه کیږي سړی.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم ورته نظر لري.
طبابت یونانی یک جایگاه خاص را دارد، دوایش
یونانی طبابت په ټولنه کې خاص ځای لري، ځکه درملې ګټه رسوي او ضرر نه لري. موږ په دې خاطر یونانی طبیبانو ته راځو چې د موټر له کرایې او د ډاکټر له پیس څخه خلاصیږو. که ډاکټرانو ته مراجعه وکړو خو موږ څو ډوله معاینات کوي چې له درملو پرته له ګشت یې لږ تر لږه 15,000 افغانیو ته رسیږي، خو دلته په 450 افغانۍ یونانی درمل ترلاسه کوو.
طبیب فضل الله حقمل چې له 15 کالو راهیسې په کندوز کې د یوناني طبابت په برخه کې کار کوي، هغه وایي چې په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
درسونه خو مخکې ویلي و، بعد هغې نه چې کار کوم تقریبا 4-5 کاله کېږي. ډېر مشتریان راځي مختلفو ځایونو نه، خان آباد نه، امام صاحب نه، ارچي نه، چاردرې نه، حتی د تخارو، اندراب او د بغلان طرفونو نه مریضان راغلي دي. ګټې ښه ګټه کوي. مینه زموږ چې د وړیا ده، فقط دوا چې کومه کېږي د هغې پیسې اخلو.
نوموړی وایي د یوناني دوایانو ډېره برخه دوی خپله له طبي بوټو جوړوي او ځینې یې له هند او پاکستان څخه راوړي، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د یوناني طبابت لرغونوالی څه باندې 6000 کلونو ته رسیږي. پخوا پر کندوز سربیره بغلان او تخار ولایتونو کې یوازې افغان هندوانو او سیکانو د یوناني طبابت او درملو جوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوو، خو اوس په یادو ولایتونو کې افغان هندوان او سیکان نشته دي، او پر ځای د پورته یادو شو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د یوناني طبابت په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
د آزادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلاند یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ورونو، په اوسني وخت کې د نړیوالو مرستو اړتیا افغانستان ته دغسې ضرورت او دغسې اړتیا ده لکه څنګه چې یو انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک په اوس وخت کې د یو غټ ناورین سره مخ دي. په دې وخت کې د دې مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دی کوم چې په 4 لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوي دي، هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګاونډیو او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو. د افغانستان د خلکو لپاره دي دا مرستې، ګرچې دا مرستې د افغانستان خلکو ته سل په سلو کې نه رسیږي، بلکې 50% مرستې زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% مرستې غریبانو ته رسیږي. خو بیا هم دا یو غنیمت دی، په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپلو ظلمونو ته دوام نه ورکوي او دا مرستې د افغانستان په خلکو نه بندوي. دا د افغانستان د خلکو سره تیرا دی. دغه په اوسني حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر ګذاري نه دي، او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري او نه پاغو کوم دا تاثیر غورځوي. نو دا د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی، یو تیرای دی، لکه څنګه چې موږ مکتبونه بند شول، د موږ ادارې وتړل شوې، همدا رقم ته هغه ظلم ته په کاتو دا د هغه څخه ستر ظلم دی. نو موږ نه غواړو چې دا مرستې دې باندې چې دا مرستې دې دوام وکړي. د دې بدبختیو دوام زموږ دپاره د منلو نه دی. نړیوال دې په خپل دې پلان باندې غور وکړي. د دې سره بدیل پلانونه هم وجود لري. ولې د افغانستان خلکو ته د حکومت د کړنو سزا نه ورکول کیږي؟ مننه، قدرمن اوسه.
بله، السلام علیکم. رور دا د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدی چې دا تلاشی خدا او دا تلاشی دسه ده او دسه ده. رور دا تلاشی ملاشی نه ده روره د هغه چاغستنه ده او خپل هغه پخواني دښمنان وژني او روره د منځه وړي کې غلا کوي دوی شراب دوی خوري د خدای په امان. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غواګیست کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په لانډو چپو باندې په 2140 1400 او همدارنګه 2100 او 15640 باندې واوري. اوس به ورشو لانډو خبرونو ته، ځکه چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوی. د کابل د تیرې ورځې د انتحاري برید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د 15 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانیدل تاییدوي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د 14 کارکوونکو او ډیپلوماتانو د وژل کېدو لیست شریک کړی او نومونه یې پکې شته. دغه سرچینه وایي په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دا برید په نړیواله کچه باندې غندل شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان نن د نړۍ په شاوخوا سلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې 212 مخیز راپور خپور کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې مظاهرې او په وړاندې د حکومت خبرګونونه او له ایغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانو څو بیلګې یادې شوي دي. او د استرالیا کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د شرایطو تر ښه کېدو پورې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره په مارچ میاشت کې پلان شوې 3 ورځنۍ لوبې لغوه کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو کې پلان شوې وې. د استرالیا کرکټ بورډ نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او په اعلامیه کې ویلي چې د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاری ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو د نتایجو رپورټونو له مخې د افغانستان د کرکټ یو چټک بالر نوین الحق د استرالیا د دغه پریکړې په غبرګون ویلي دي چې د استرالیا د دغه د بورډ دغه پریکړه ماشومانه بولي او وایي چې د همدې پریکړې په غبرګون باندې د استرالیا په بیګ باش یا تجارتي شلوریز لیگ کې ګډون نه کوي. ازادي راډیو نه تاسو د خبرونو لنډیز اورئ. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي ځینې طالب چارواکي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو له کار او د نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي. یان ایګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت سره مخ کړي دي. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. همدارنګه facebook.com/ازادي راډیو کې هم موږ د دوو خبرونو لنډیز تاسو ته اپلوډ کوو او تاسو کولای شئ وویل ولې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو شمیر ولایتونو سنگارګری ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت اړوند ریاستونو دوی ته وویل چې خپل سنگارتونونه دی وتړي. یوه انجلی چې نوم یې نه دی اخیستی د امنیت په خاطر باندې ویلی دی چې د بلخ پوهنتون محصله ده، دا وایي چې شپږ خوندې دی ورونه نه لري او دا د پلار په مشوره د کور مسؤلیت پر غاړه لري او هیله یې دا وه چې ښوونکي سي خو پوهنتون یې پر مخ وتړل سو او وروسته بیا دې د دغې سنگارتون له لارې له خپلې کورنۍ سره د نفقې برابرولو په برخه کې مرسته کوله، خو اوس دا وسیله هم شایي پر دوی باندې ودرول سي. د دې تر څنګ د کندهار څخه راپور لرو اوریدونکو چې په کندهار کې هم یوازینی هغه مارکیټ چې د ښځو لپاره ځانګړی سوی و هغه طالبانو تړلې دي او هغه شزې چې هلته کار کاوه هغه هم بیکاره سوي دي او هغه لسګونو نور شزې چې دغه دکاندارانو ورته د کار زمينه برابر کړې و هغوی هم اوس بیکاره سوي دي او د اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې ترڅنګ د بلخ ولایت څخه یو بل راپور لرو چې په دغه ولایت کې هم هغه بازارونه چې د ښځو لپاره ځانګړي ول او ښځو کولای سوای چې هلته ولاړې سي سودا وکړي هغه وتړل سول او په دغه ځایونو کې ښځو خیاطي کولې او فروشګاوې درلودې دوکانونه او یوازې ښځینه وکولای سوای چې هلته ورسي او دغه توکي وپیری خو اوس دغه ځای تړل سوی دی او دغه ټولې ښځې لاس پر لاس ناستې دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې دا ډول محدودیتونه چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې په افغانستان کې زیاتیږي او طالبان غواړي چې هر ورځ یو نبل فرمان صادر کړي د ښځو د کار او د هغوی د درس او تحصیل په برخه کې دا ښځو ته څه پیغام رسوي. په دې برخه کې نن زموږ میلمانه اغلې سیده غزنیواله چې د حقونو فعاله ده او همداراز سوداګر او تجارت پیشه ښځه ده. پښتانه افغان هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دا هم یو تجارت ده، له دوی سره به خبرې کوي چې د دوی د تجارت او د سوداګرۍ وضعیت څه ډول دی او د نورو شوتو لپاره پر د دا ډول محدودیتونو څه نتایج کېدلای شي. د دغه ترڅنګ زموږ سره نن ډاکټر ممتاز یوسفزی هم په دې برخه کې ګډون کوي چې د هغه هم د تجارت په برخه کې کار پودی. نو اوریدونکو د نور بس دې خبرونه به پیل کو. د دې خبرونه لومړی میلمانه اغلی غزنیواله لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. تاسو ته شرغلاست وایو اغلی غزنیوال، په لومړی سر کې کستاس څخه په دې اړه باندې پښتنه وکم چې دا ډول محدودیتونه چې د ښځو پر ژوند او کار او همداراز تحصیل باندې ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او زیاتېږي، ستاسو په نظر طالبان په دې ډول ښځو ته څه پیغام رسوي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. سیده غزنیوال یم، د غزنیوال فیشن مسؤل. دغه سي محدودیتونه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېروي، بلکې دوی په کاري ژوند کې ډېرې ستونزې مخته راځي. دوی کوم خپل کار چې مخته وړي په هغه کې بل خصوص نس کولای لکه په خوا غوندې خپل کار مخته یوستي، او د دې تر څنګ پورې نه بلکې کاري محدودیتونه، بلکې دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې را مخته کړې دي. چې نجونو او د ښځو لپاره اوسنی شرایط ډېر له ستونزو ډک دی چې دوی نس کولای د خپل آرامه ذهن خپل کار مخته یوسي یا خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه خپله مثلا او خپل کار مې مخته وړو، خو له بعد مرغه اتي په کریم چپیل کوم د مو ستونزې به دا ډیری سوي دي. لکه خوانه را پدې خو هم دسي پانتونم د مو پر مخ وترل سو، نو خامخا ستونزې ډیری دي او دا ډیر بد اغیز لري په خوان مېرمن.
مننه اغلی غزنیوال، ستاسو د خپل تجارت په اړه باندې کوم څه خبرې وکړو؟ ستاسو سوداګری د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی د لغه راهیسې چې افغان حکومت سقوط کړی دی؟
د مو کار د څه وتی دی؟ خپل خو د خپل لپاره هغه خزي چې په کلیو کې دی هغه سره موږ هغه کوم خامات د موږ لوغو نه خسته غوښته مو چې دغه لپاره د کار زمينه برابر کو. نو له بعد مرغه د موږ لپاره ستونزې به دا ډېرې سوې. کومې خزنه کار کول کې چې موږ هغه لاله سوار کې ډېرې خبر ولرې یم ان ستونزې د تور ته پیدا سي ډېر محدودیتونه ډېر څه نه سوې کولای چې وګورې چې تو کانته. نو بعد د تحولات نه د موږ دکان سقوط وکړ. نو یو څو میاشتې موږ همداسې په کور کې وو. نو بیا موږ خپل وډ وکړو، دکان مو ونیوه د ښځینه مارکیټ کې چې ټول ښځینه وي دي او نارینه نشته هلته، خپل خیاطان او کارکوونکي ټول ښځینه وي. نو بیا هم ستونزې ډېرې دي دلته. له پخوانه تر اوسه پورې بازار نشته، خلک غومره اقتصاد خلک خراب شوی ده، کالي نسې اخیستی او ستونزې خامخا ډېرې دي. نو همداسې ما پهشان نور مېرمنې دي چې د هغوی هم په نورو برخو کې کار کوي، د زعفرانو دي شاعت هم د خیاطي برخه کې او نور صادرات واردات بند شوی و په ول کې و سم ډېر ستونزې سره مخ دي سوداګر مېرمنې.
او تاسو مخکې د څومره شوزو لپاره د کار زمينه برابر کړی و، غشمیر یې ک تاسو وایست او د اوس پرتله څومره کم سوی دی؟
ما په کلی کې کومې مېرمنې چې وي تر لاس دوله سپوري رسیدي، وغوی چې په کور کې یعنی هغوی بیچاره دومره وس توان نه درلوده چې خپل هغه کوم لاسي کار چې په کور کې دی هغه بازار ته وړاندې کړي. هغه د خپل د خاوند د زوی په لاس به هغه لېږه بازار ته هغه هم په ډېره کمه بیه هغوی به هم ورته نه وره یا به یم خو پیسې ډېر کمې کېدې. نو ما هغه کار چې ما له نور نارینه او نه یم د فروشې نه اخیسته قیمت را تولید نو هم د ما کار کوو هم د دوی او ما چېرته چې له دوی نه هغه د دوی لاسي کار چرمه چې اخیسته بیا هغه مې کمیس ډیزاین جوړو نو چېرته هغه خرڅېده دوی ته مې فیصدي ورکوله. تر ما سره دولس تر لس مېرمنې کړې وې چې هغه په پکتیکا په خرنې ولسوالۍ کې همداسې په غزني په قرهباغو او نورو ګڼو ولسوالۍ کې چې وي چې هغه مېرمنې چې په کور کې د هغه کوم عاید نه لري د هغو لپاره د ډېرې ښه د کار زمینه وه.
او کله چې دا ډول تجارتي مرکزونه چې یوازې د شذو لپاره وي هلته شذي هم پیرودونکي دي او هم پلورونکي او دکاندارانی ټول یعنی شذي وي د دا ډول تجارتي مرکزونو بندیدل د شذو پر اقتصاد باندې کتاس مشت په دې اړه باندې یو څه وایست چې په مشخصه توګه شذي څنګه کولای سي نو بیا چې دا تجارتي مرکزونه پر دوی باندې وتړل سي دوی به چیرته څنګه بخپل توکي تر بازار پورې رسوي ځکه چې شذي خو نس کولای چې کور په کور وګرځي ټول شذي کدا سي چې ځنی وې داسي
خو دا ستونزې دي کنه چې موږ ته کوم نندارتونونه ته جوړيږي په دې کې د ښځو د نارینه او کله چې یوه ښځه کار کوي نو هغې لپاره جنسیت مهم نه وي چې وایي دا نارینه دی که ښځینه. که چېرې دې موضوع ته ډېر ارزښت ورکړي نو د هغوی په کار کې څه خونده نه وي او همداسې زموږ مارکیټ چې دا ټولې ښځینهوي دي نو تقریبا یو درویشت څلرویشت ښځینهوي دي چې هلته دوکانونه لري خو بیا هم ستونزې شته کنه هلته هېڅ نارینه کارکوونکی هم نشته دي موږ خو بیا موږ ته پردې دي او همداسې که چېرې ښځو لپاره مارکیټ نه وي مشخص نو هغوی نسي کولی چې سړک په غاړه یا ملاړ سي یا کور په کور وګرځي. نو دا د ښځین د نور ښځینهوو لپاره هم دا ښه دی په اسلامیت کې فکر کومه تر کومه حده پورې زه معلومات لرم له هغه پر ځای چې کوم نارینه راځي د ښځو هغه کوم بهداشتي لوازم چې دي هم کوم هغه د دوی د ور ضرورت دي هغه نارینه ورپوره کوي او ورنه اخلي له هغه نه ښځه چې یوه ښځه ورته ولاړه سي او مخته بوځي. نو همدا ښځینه مېرمنې چې سوداګري دي او په دې برخه کې کار کوي مارکیټونه جوړوي دا ډېر ښه مثبت اغېز دی په کاروبار کې او په چاپریال کې اوسېدای سي. نو که چېرې څوک ورسره مانیات کوي له تعلیم سره د ښځو له کار سره د خپل پاک کې جفاده او د خپل ملت او د هیواد پاک.
اغلی غزنیوال آیا د سوداګری او صنایعو خونی فعال دي او هغوی د شوزو سره په څه ډول مرسته کوي یوازې ورته نندارتون جوړوي کومبل څه هم د خرڅلاو په برخه کې ورته مرسته رسوي کڅنګ
د سوداګری خونو د خزو چار پنې چدال ته په خوا رویا فزي او اوس فکر کوم ډاکټر صاحب ممتاز ده نو ته یو دایمي نندارتون دی چې کومه سوداګر مېرمن چې وي خپل هغه کوم اجنان چې دی هغه هلته کېږدي او نور کوم نندارتونونه چې کېږي په هغه لخوا معرفي کېږي یعنې تخفیف دوی ته کېږي او بل کومه مرستندوی موسسې چې دي هغو ته معرفي کېږي لکه ډي آر سي او همدغسې نورې موسسې چې دي توغواړي له ښځو سره کار وکړي په همده تجارتي بخش کې پاملرنه همداسې همدو ته معرفي کېږي او له ټولو مهم دا ده چې همدغه سوداګر مېرمن ترمنځ یو بل سره ارتباطات ډېرېږي او اړیکې دوی قوي کېږي نو کولی شي یو بل سره مرستې وکړي او تر څنګ یې ودرېږي.
اغلی غزنیوال په داسې حال کې چې د شوزو د پر شوزو باندې د محدودیتونو زیاتېدو لړۍ دوام لري تاسې دغه ستونزو ته د حل لارې څه ګڼئ چې شذي په خپل څه کولای سي چې دغه ستونزې حل سي؟
لکه څنګه ستونزې
دغه چې د کندهار او بلخ د مثال په توګه وایم چې د تجارتي مرکزونه د دوی پر مخ باندې وتړل سول او هغه شذي بیکار سوي اوس پر کور باندې ناست دي د دوی تجارتونه چې وتړل سي او دکانونه نوي نور د دوی بیا څنګه د غستون زحل کولای سي څنګه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی او هغه ته وایي چې دغه دوی حلال نفقه ګټي او دوی ته باید اجازه ورکول سي؟
که چېرې طالبان په خبرو پوهېدی او دوی غوښتل چې د خبرو له لارې نه خپل موضوع حل کړي نو نن په خبر تر دې جایې پورې نه رسېده. کوم قوي دلیلونه او استدلال چې دا ښځینهوي لري فکر نه کوم چې دوی هغه چارواکي ولري نو دوی قناعت نه کوي او خپل هم بې جواب پاتې کېږي. تاسو ګورئ چې په تلویزیونو کومو خپرونو کې چې دوی راځي یعنې جواب نه وي ورسره پاتې او هلته وایي چې موږ ممانعت نه ورسره وو هلته دوی مخنیوی کوي. نو فکر نکوم چې کومه دغه ولرکه چې د سوداګر مېرمنې ټول سره ټولې سي او خپل ځان لپاره یو نماینده وټاکي او چیرې همداسې د سوداګرو خونو رئیسه ده همدا ډاکټر صاحب ممتاز د راسې د ټول سوداګر ښځې مېرمنو پر نمایندګۍ د لاړ سه دوی سره د یو څو دقې میټینګ برابر کړي او خبرې دي وکړي دوی ستونزې ورسره مخ کړي که چیرې قناعت ورکړي. خو فکر نه کوم دموږ خبرې کومه مثبته پایله ولري ځکه چې دا خبرې تقریبا ډېر وخت کېږي چې شعارو باندې او په د خبرو باندې دوی قناعت نه کوي.
بله آغلی غزنیوال، په دینو ولایتونو کې مشته شو زو ویل چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت چارواکي دوی تورغلل او دوی ته ویل چې خپل آرایشګاوی باید باندې کې ویټړي. دغه آرایشګاوی اصلا په افغانستان کې ټول تقریبا شذي پر مخ وړي او د شوتو وی دغه آرایشګاوی او هلته چې څوک مراجعه کوي هغه هم شذي وي. ستاسو په نظر د آرایشګاوو د تړلو خبره څومره غیر منطقي ده چې د شذو اقتصاد ته هم ضربه رسوي؟
دا خو یعنی څه درته وایم، د دوی زیاتره اویا پسه د کارونه ټول غیر منطقي دي. نو که چېرې چې دا سینګرتون یا مارېژګای وتړل سي، نو هغه مېرمنې چې په کور کې دي هغوی دلته په افغانستان کې هره کومه مېرمنې چې کار کوي دا په ډېرې سختۍ سره په خپلو پښو درېدلې او یو کار ته یې مخه کړې ده. نو که چېرې هغه آرایشګا لري، خیاطي لري، کوم دوکان لري، کومه بله دنده لري، نو دوی خاص کر د ښځو د تخیپولو لپاره پیدا شوي دي. که چېرې همداسې د ښځو آرایشګا وتري نو باید د نارینه وو آرایشګا هم وتري، ځکه چې هغلته نارینه د خپل ګیرې خري. نو د ښځو په آرایشګا کې د دوی څه کار ده؟ خو هلته مېرمنې هم کومه واده وي، هم کومه بله مناسبات وي، هلته دوی خپل ځان جوړوي. نو که چېرې د دوی ستونزه له ښځو سره وي نو په میدان دی وای، او که چېرې داسې نه وي خو د دوی په کاري ځوند کې او همداسې نو په تعلیم او تحصیل په دو باندې د کار نه لري، دا ډېره غیر منطقي او بې معنا خبرې دي چې د ښځو آرایشګا دې وتړل سي، د ښځو دوکانونه دې وتړل سي، همداسې پوهنتونونه، مکتبونه. که چېرې دوی غواړي چې د ټول ټولنه اصلاح کړي نو باید دغه چلند باید نارینه وو سره هم وکړي. که چېرې د نارینه وو آرایشګاوي دي، نارینه وو ته میکپ کېږي او همداسې ګیرې خیل کېږي، نو باید له هغو سره د اسلام له لحاظه خو دا د هغوی لپاره ډېر بد کار ده چې کله یو نارینه میکپ کوي او یا ګیرې ورته خري. نو د ښځینهو لپاره خو همدا د ښځو زینت ده، که چېرې آرایشګا ته ولاړ نه سي ځان جوړ نه کړي، او کومه مېرمنه چې آرایشګا لري نو د هغې لپاره مې عواید کېدای سي. که چېرې یوه مېرمنه کار ونه لري، دانده ونه لري، هغه د ټولنې لپاره ډېر خطرناک تمامېدلی سي، هغه نورو ناوړه کارونو ته مخته کولی سي. نو هغې نه ښه ده چې دغه حلاله نفقه خپل کور ته یوسي او خپل کار د دې پرېږدي.
بله آغلی غزنیوال، بل پښتنه مې دغه ده چې کله د پوهنتون دروازې د محصلینو پر مخ باندې وتړل سوې، په غیر دولتي ادارو کې پر ټولو شذو باندې بندیز وضع سو، طالبانو ویل چې نور شذې نسي کولای، دوی دغه یو خبره د حجاب وکړه چې شذو بیرته دغه ادارات کړه. شذو ویل چې دوی با حجاب وي او همیشه دوی په خپل حجاب کې خپل کار او تحصیل تتلې. ورسته لدې چې موږ د شذو سره خبرې کړې دي، دوی موږ ته ویلي دي چې کله د پوهنتون لارې وتړل سوې او د نور ځایونو کې د کار په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمينه له دوی څخه واخیستل سو، فرصت دوی اړ سوې چې دا ډول کارونه وکړي لکه خیاطي یا نور داسې کارونه چې دوی باید د خپل کورنۍ سره د هغه لارې مالی مرسته وکړای سي. نو کله چې د پوهنتون او د دولتي ادارو او د غیر دولتي ادارو دروازې د شذو پر مخ باندې تړل کیږي، هغوی اړ سي چې بیا د متشابسین سي یا یو داس کارونه کوي لکه خیاطي او هغه هم له دوی څخه واخیستل سي. دا د شوزو پر ژوند باندې د شوزو د ژوند حلقه څومره راتنګوي ستاسو په نظر چې شذي نور څه امید باید ولري چې دا ډول وضعیت روان دی؟
یعنی تاسو پر کوم په دوه وختو کې خزه ډېر نه امید دي خپل کارونه تل کې پخوا غوندي څومره اولن خپل کو په شاق باندې د زړه سره پورته کې د خپل کار ته مخه کول او ساعت نه سم کول، یا شپه دې کې فکر کوم چې ستارت اپ یو بل فرمان صدريږي ممکن مو کارونه ټول باندې. نو اوس د خزنه لپاره ډېر فضا محدوده شوې ده، دوی نسي کولای لکه پخوا غوندي خپل ژوند ته همداسې خپل تاسو خپل فکر وکړي. کله سي دي وي خزنه او لپاره سنگرتون ارشګا باندې چې هغه اونه کرایسي تخپل ځان جوړ کی او چې دغه په کاله باندې څوک خبرې کولای شي نو دغه په کاري ژوند دغه په تعلیم په تحصیل په دیار کې څه اغیز لري نو دا د خزنه او لپاره ډیر نور ستونزې بلکې دوی روحان ډیر دي فشار لانی دی کارت اوس زیاتره داسې د افغان میرمنې چې دی په خوله نسی ویلې کنه د بیان ازادۍ نشته دلته او د پښتنو ټولنې کې خاص کر داسې د کچری و کارت بل زیاتای په اوس زله په سودی کې خوله پټونی ولا خو دی ډیر ښه خسته او کچری دی خپل غا ګوچات ک لکه مو ګور چې هغه میرمنې په سره کو باندې خپل عادی حق وختل لپاره غا ګوچات ک لاري نه وک نو غوي باندې دی فاشاته په ولګولې چې نه غوي د کیسو لپاره ودی خو ممکن دی چې نظری فرق کوي خو دلته افغانستان کې ښځو سیدل زیات ډیر سخت یعنی غوډ خپل کار ته مخه کول او یو وخت چې کار کوي هغه خپل کور لپاره خپل اولادو لپاره هم د سید کورنۍ لپاره نفقه برابر وی ډیر سخت ده نو دوی هرڅه یو په یو خراب ک او غوړي چې نورم د خلکو لپاره د دې پر ځای چې نور سہولتونه برابر کړي او نورم هغه کومه شته امکانات دي هغه ټول منځوري
مننه غلی سید غزنیوال زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو یو لند دمه په واخلو او برته بل تاسو سره یو نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ نور بس د خبرونې ته بیا هم شرغ لاست تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریز موږ میلمنه اغلی سید غزنیوال لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اوریدونکو زموږ نور میلمنو ونه کرایسوال چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي د دوی سره زموږ ټلیفوني رابطه نه قائمیږي لبد مرغه اغلی سید غزنیوال په دغه برخه کې کوم پښتنه وکم چې آیا اوس مهال د شوزو سره د نړیوالې مرستې موجود جودی دی کنه د دوی د تجارت او سوداګری په برخه کې
نه لا بعد ما کوم مرسته چې وی خوست کوم مساعده ولا خسرت په اقتصادي برخه کې مرسته کولی هغه ټول وته لسی لکه ډی ار سی او امداسي پامرنه نوري ځکه چې په مساعده کې کوم خزینه کارکون کې چې وی غوی لکارت خمانه شوی او دوی هم د اعتراض په ډول خپل فعالیتونه ودروله نو هم داسې ډی آر سي مستعد چې هغه له افغان میرمنې سره سوداګر برخه کې ډېرې زیاتې مرستې کړي دي کومې میرمنې چې په کلیو کې دي د هغوی لپاره هغه کوم د هغوی تجارت دی هغه ته غواړ چې هغه مخته لاړ شي نو هغوی مرستې وکړي خپل هم زه په پروسه کې وم چې موږ یعنې هغه ټرېننګ هم خلاص شو ټول یو فقط دومره پاتې وو چې موږ ته په تجارت کې نو موږ خپل کارونه مخته یوسو نو هغه کارونه ټول سټاپ شو بلکې چې اوس مرستې نشته د ښځو لپاره ځکه چې بل فرمان صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې دي هغوی نشي کولی خپل دنده ترلاسه کړي نو دوی کومه نړیوالې موسسې چې وي لکه سره غوښتل چې مرستې وکړي یا بشري مرستې نورو ولایتو کې دوکي هغه ټول بند کړي
بله او اغلی غزنیوال ستاس تحلیل د دغه پریکړې څخه څه دی چې پر شو زبان دي د کار محدودیت وځو ستاس په نظر د دغه اصلي لامل څه کېدای شي که څه هم طالبان ویل دي چې دوی د حجاب په خاطر چې دا ادعا بیا هم شو ضرورت کړي ده
انا خورده سیده چې ایجاب مو ټول دلته کوو یعنی په کابل کې تاسو ګورئ چې په خوان جمهوریت دورې کې موږ هم د ایجاب کوو موږ په کالې کې کوم تغیرات نه دی راغلی خو دوی یوازې صرف یو بانه ګوري چې ایجاب وکړو دوی ګوره پر اسنې کې په میرمن باندې دوی ماکسونه ولګو نو همدا سی بیا دوی په یو چیرته کومې وویل چې د ښځو غږ اوریدل ګناه ده نو کچیر دوی په تاسې خپل په نفس باندې باور نه لري خپل نفس سره جهاد نه شي کولای نو دوی بیا چیرې وایي چې د ښځو په غاګم دي تحریکيږي او د ښځو په بوتوم دوی تحریکيږي نو دا څه خونه سکولې چې واخز رسل دوی سره عمل ان موږ غواړو چې کار وکول نارینه او سره ګډ کار مو کړی دی تقریبا څو کال نو کچيري د سي نارینه تحریکيږي خو یا نو موږ نس کولې چې سره ګډ کار وکړو نو دا د دوی ذهن ده او ټول نارینه هم داسې نه دي خو فکر کوم دا به منطقه خبره کچيري دوی غواړي چې د ښځو لپاره دغه باندې به حجابي وګڼي خو دا ډیره بې معنی خبره ده ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیا مغه په کوم میرمنې چې کار کوي دغه فکر له دوه به حجابي او یم له دوه کارو چې دوی په ذهن کې دي لوګو نه ډیر لري دوی د خپل کار کوي او خپل ټول ورځ خپل ځان لپاره پلان جوړ چې څنګه کار مخته ولاړ شي نو به حجابي فکر نه کوم چې کوم متقی دلیل وي دوی بندیز لګولي په امده خاطر
اغلی غزنیوال ستاسو په نظر کې د طالبانو په حکومت کې شذینه سلاکاران وای آیا وضعیت په تر دې بهتره وو آیا فکر کوي چې شذو کولای سوای چې په ښه طریقه باندې دغه هرڅ مدیریت کړي او دوی ته شی سلاوي ورکړي او شی مشورې ورکړي چې پرمختګ کړي وای افغانستان او پر شذو باندې دومره محدودیتونه نه وای وځ اسوي او د اقتصادي بحران هم نه وای رامنځته سوی
لپاره مرحله دې سره چې کومه خندې دی او دوی چې ما کتلې دي چې ریک کوم خبر پروګرامونه یې نن درستل کې ترازي اخیستم چې له دې سره فکر دی یعنی دوی فکر یعنی له نور خسره نظر نه دی کچې روان یو څوک سلاکار سي مشاور سي له دې سره به دي برخه کې فکر کار وکي نو دوی یو ځل خپل ځان نه پاره دې فکر وکړي چې یعنی زه تحریکي کوم د ګناګاری کوم نو باید اخیست ټول په کورو کې باندې پاتې نو کچې دا رقم وي خو نو خپل هغه دی و نه پاره کار نه کوي ځان نه کار کوي شخص تر خپل ځان لپاره کار کوي تاسو په کور کې کېنئ او کې دي چې ځکه بازار کې ارته کار کوي دا غار چې خپل کار دی نو دوی سر کومه خزینه چې دغه دې فکر دی نو غوي تاسو څو وخت مخکې پر سنې چا کې دي وی چې هغه مېرمنې چې مخونه باندې په سرکو کې راوتلې لاریونه کوي چې موږ له دوی ډېر خوشاله نو هغه مېرمنې دي چې غوي غوړي په کور کې کېنئ وګوی غواړی چې وګوی ته یم د دې مېرمنې یم د دې لونی چې وګوی ته خوراک څخه ټول ورسیږي یا وګوی بهر ملکو کې دی چیرته دی نو دې یو مېرمنې لزرونه ناراضي چې چا څوک دې دې څوک یې مال لري او څوک به وځل دي څوک غواړي کار وکړي نو کچیر مېرمنې له دوی سره هغه کوم مېرمنې چې اوس مهال په دې نور مېرمن سره فکر دی له دوی سره وای ډیر هغه څه به درلوده چې وګوی کولی شي دې تقناعت ورکړي د دې په کار کې به مخ او ولس به مر ناراضي او د میرمن لپاره به ډیر کار کوي خو لا بعد مرغه چې دوی میرمن ته ایت سلام نو ورسره کوي او دوی خبره ته واګنه نسی او سلاکار پایس ټاکل جستمن
بلې تاسو ویل چې هغه شذ چې د طالبانو هم فکر دی هغه په خپل نه غواړي چې شذ دی پرمختګ وکړي ځکه چې دوی په هغه حالت کې چې دوی دی پر هغه باندې خوشاله دي ځکه دوی محتاج نه دي یا په بهرنیو هیوادونو کې دي هغه شذ چې په افغانستان کې د نن دی د طالبانو وظیفه څه ګڼي چې دوی باید د افغانانو ژغ واوري د هغه شذ سره په تماس کې سی یا هغه ته موقع ورکړي چې د دوی سره کښینی خبري ورته وکي او خپل وضعیت ورته بیان کړي او خپل ستونزې ورته بیان کړي چې ورته بیرته د طالبان د یو حکومت په توګه باندې د غستونزې ورته حل کړي
نو لپاره مرغزه درته ام دی خزي او واز دی لپاره پیټنی چې لوګوستر واده وکي او د دوی د کور کار ورته وکي نو کچې دوی له خز سره دوی کیناسته ور سره خبري ور سره کولای دی غو خبر ته غواکني و سلای ور سره کولا نو وضعیت به دي چې تنه رسیدل نو کچې دوی له خز سره ناس و او خبري کوي وای په دې اړه خبري کولو چې سوداګری له لیا ځا د سینور سنگر تلونه چې دي او د خوندې د پاتنو دروازې چې دي دا چیرې خلاص وای نو دوی سره کومه خزرسته دي دوی باندې نقد وکي انتقاد وکي نو هغه مېرمنې ته خزایږي ته د فشارونو مور کول کیږي او هغه د کیس لپاره کار کوي کوم مېرمنې چې په سرکو کې لري نو د کول هغه دی یعنی موږ لري زی په نو هغه دی چې مېرمنې دی خو یعنی چاته زندس دي چې خبره احساساتي کیږي څوک په سرک په غاره وځي یعنی په دې هم پیږي چې څوک راګ نه اوري تاسو ولې د څنګه مېرمنې چې دوی په یزه د راپورته سوی هغه سرکو به سوی بر کېنی وي زندانی سوی نو کوم نور مېرمنې چې دی خو یې د خپل لکه ما خو دې نور مېرمنې د خپل وخت روي چې د دې جوازونه باندې او هم د دې دوی چې تدان دي لري نو غواړي چې هغه ټول ورته لاغ نو ځکه له دوی څخه متصام هم نه د خاص نو اوس روانه وضعیت چې دا امدا دي لدی به تر نه سي موږ په خطو په یله نه له دوی نه دی خو یله نه لري یعنی په دې له موږ چې اعلی تر دې بد نه سي یعنی نور هم د موږ پر وړاندې امدا د قانون سي موږ لرو دا د موږ پر وړاندې باندې نه سي کچيري دوی خو دې موږ خبري نه اوري
ډیره مننه اغلی سیده غزنیوال چې تاسو لمر سره په نور بستې خبرونه کې خبري وکړې، لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بستې خبرونه وخت هم پای ته رسیدي. ل خپل ملمنې سیده غزنیوال څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.